السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونو د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیري دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه د وحدت جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربنه وه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوي د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د ښاغلي عزیزي له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو پکې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزي له قوله ویل شوي چې په دې سفر کې به خپل سوداګریزي برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریک کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوځ د اډاکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د کسانې د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې په کې له وسلوالو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمد ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تېښتې ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویاند نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې په روند جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر پرونه کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي هم دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناست دي یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوه منې مایه کې 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمې وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو او ریزو د خبرونه لومړی موضوع ته په دا وخت کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څنګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمې د کارلو په دې غونډه کې ځینو فعالانو د نګړون پر پریکړې خواشینی ښودلې، خو ویلي دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان میرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو او د یونما مشر روزا او تنبایوا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلی غونډې وروسته حاشیوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشر روزا او تنبایوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نومونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړې. دغو ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغو ښځو د دې پرېکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پرېکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هوناستو کې چې د خزو حضور پکې معنا دار نه وی، یا د اجنډا په جوړولو او د پریکړو په کولو کې رول نه لري. دا ناستې کول یا نه تر سره کول د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان خزو پر وضعیت تغیر نه لري او به پایلې بوي.
کومرمن ډیکارلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په تیر دوه ورځو کې له طالبانو سره په ښکاره د خزو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان د نننۍ ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تیر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشیوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان د ننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
واقعي استاذ یو بلی بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړی دی او زما خويندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د خزو حقونو ته غاړه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشیوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې لا هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتېږي.
و هم ریدل چه ده ملگر ملتونو ده سرمنشی مرستیالا و ده غرازی افغانستان لپاره دیوش میره و دونو او سازمانو استازی نن پدوه که ده افغان خزول فعالانو او ده مدنی طولانی دیوش میره غلو سره غونده که وی شبانه نوری ده لسم طولگی ازدکون که ده چه ده ازدکول دوام چخه منشوی ده تلیفون لاری راسره وصل ده آغل نوری خبرونه تا خراغ لاست ده دوه کنن ده افغان خزینه فعالان و ده مدرین طولانو ده استازو پگرون یو حاشوی غنده پیل شوی ده پراپور که مو آوریدل چه داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغه غونډې ته څومره هیله لرئ؟
سلامونه نیکې تاسو ته او د خبر دی خبر نہیں
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ښځې چې ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوې وې او بلن لیکونه رد کړي وو وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې یې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړی وای. یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او وویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
کورنۍ ستونزه یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه پوښتنه کوي؟ زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپله د نارینه خپلې سترګې وتړي، وبخښئ تاسو هم نارینه چې زه دا خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراعت کړه، دومره سړي ته ویلي ته د خپلې سترګې په واک کې ولره. نو په دوی کې دوی موږ ته نوي نصاب کې څه جوړ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دخلي وې دلولي، دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي؟ دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام دي، پخوانی نصاب دي، موږ ته بېرته راکړي یا مو د نصاب راته نه وایي کې څه رقم نصاب نه وایي کوي؟ په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراش به ته د هی نننې غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هله باید لږه چوک چې په خپل خیال ولاړ دی. نو په یو کال کې چې موږ خپل واده پوره نشو، په دویم کال کې پوره نشو، په دریم کې لاس کال ورسته هم موږ ته څوک چې کوم واده راکړي، کوم قول راکړي، هغه نه ودری.
ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. شبانه نوری و چې د دوحې د نننې هاشوي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په ناوخت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګا ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو ماسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلان ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارین لوپی په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسي لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره انڅوي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبه په ورځ ترسره شي نوم لیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبه په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارین لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې د لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 څوکیو ته د ښي اړخو د رسېدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 1500 څوکۍ لپاره تر سره کیږي چې نمړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکي پړاوې د روان یک شنبه په ورځ تر سره کیږي. د دغه ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د سیمه ایزو رادیوګانو مسولین او خبريالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپل ستونزې په وار وار له مسولینو شریکې کړي خو مثبت ځواب ورته نه دی ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو رادیوګانو مسولین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل شاه محمود شینوار وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو رئیسی سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې دیوی بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکي بیروزګاره شوي دي.
نن سبا د سو فراغله چې موږ د غسټاف هم راکم شوې ده، بل رسنۍ عموما یوازې د رسنۍ نه بلکې ټول رسنۍ کاغه غږیزي دي یا تصویري دي انلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو خزینه خبریاله چې نه غواړي نومې سرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له عملی سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنې دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
حسمو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوار لس مرجوان دی فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې د لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپیریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لیکن مخکې دا تاسو وسناست په دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناست ماشومان، بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا ده، پردی کلا ده، عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناست دي، د کتابو رسیدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپیریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېر ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېر ستونزې حل کېږي. په 98 کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بیخیانې دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دې وړاندې وي. کله چې موږ جنخیل لیسې ته ولاړلو هغه هم چې ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي، موږ د جنخیل لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی، ځکه اوس خو ډېر وخت تېر سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 80 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د هغې غونډې په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازاجر اړ کار کوم کې تاسو ته غوښنه ته دې سره خوشبينه یم، زه که څه کوم نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري، واز غوښنه نیول کیږي به بیا خلاصيږي.
او کدان خو زه خپل سلامونه ازادي رادیو ټول کار کوم کوم ردن ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستي اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنه هیڅ پرمختګ نشي کولی، دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي، باید دې سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي، دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر در سره شریک کوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چون بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمای نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژي کړل، ډیرې خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډیر کارخانې دي، په حدود کې دا درې کارخانې پایلټ کې نو ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم، نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې تاسو ډیر ستړي خلک ستا او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کی چې نو پر دې برابر باندې غونډه دی وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دی ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر ان څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مو هم د دوحې پر غونډې څرخې خو مخکې له هغې چې بحث ته ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې آل روزمیر د کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن د کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون رسمن پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپکسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلې دا خبرې په دغه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې کړې. مجاهد دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی او په دغه کې د دې هیواد له سفیر سره هم کتنه انتر سره کړې ده. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزی له قوله ویلي چې په دې سفر کې به په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني نندارتون کې چې شاوخوا 250 افغان سوداګرو پکې برخه اخیستې ګډون وکړي. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې نه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پاوز د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پختونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 10 نور ټپیان دي. د غبریدونو په ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تیښتې ته اړ کړي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګري صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګري د حکومت ویان په خپل ایکس پاڼه اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګري د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګري د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن د دوهې په دو ورځنی غونډه خبري کوو چې د یکشمې پوره سپایل سو او د طالبانو استادو هم په حقیقي ګډون کړي خو د افغان شوزو په استادې توپ کې څوک نسته. د دې غونډې قربانه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربه توپ په داسې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخوا دیر شو هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي خو پخپله د افغان شوزو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولرېږي چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟
که افغان ښځې نجونې مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښول کېږي دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي. په 25 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو د دوهې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځ وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
خبرې ښه دي. باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوه ته ځي، په دغه سې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدله یا تمه کېږي هماغه سې ونه شول. تمه دا وه چې دا ځلې به د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته فرق دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي. دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړې وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغه سې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته، یعنی د سې شنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري. دا هم ښه دی، ښه ځکه دی چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دیرش هیوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای هماغسې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبان ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دیرش هیوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. که نه دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هیواد په کچه لوړپوړي چارواکي او دغسې د ګډوالو شمیر باید تر لس پنځلس ان تر شلو پورې رسېدلی.
ځیرک صاحب، تاسو ته راځو. لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سیشن مې پر خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم سوې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حشیت کړي دي، درېیمې ورځې یې کړي دي. تر دغه نور شان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلي دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځواني سوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار سوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنې دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنې دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې، که چېرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس لملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې لملګرو ملتونو څخه دومره نه هیلي پکار ده؟
کله لوی سر ورته وګورو هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي هغوی یو تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو ټول همدغسې د یو فرمول له لارې رامنځته شوي وو، چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی دا هم داس نه رامنځته شوی، افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته د بهرنیانو ایښی وي هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. شو حکومتونه هغه وو یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي یا و چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دی. زموږ په ګټه داسې دی چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزار او په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي، د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپل د طالبان هم خوشوي، د تیر حکومت د کستانو هم خوشوي، د ولس هم خوشوي، او د دوی ټول ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
بل وطن دوی صاحب خو همدغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې دغه یو جرګه رابلل و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سیوي و.
دا سه حضرت داس یو جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني. دا سه یو جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسی مشروعیت ولري. دا سه یو جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښې شو د لایسي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټول ډلې ټپلې، ټول ګوندونه ووسي، ټول هغه کسان ووسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنې که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي ټول باید عملته ووسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال دوه پنځه چې څونه وي بیرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور شوه په 2003 او 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله یا 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس راولو په حکومت کې. د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټول په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټول ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولس ته غواړي هماغه ولس ته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نسي تپالی. دا چې اوس راباندې تپي معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغې سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوسترې وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه اوریدونکو ته. بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. ځیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پېژندل او نور مسایل، فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دی ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې لپاره نه دی چې د دې حکومت په مشروعیت واخلي او د دې مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نشي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه ده روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه و دا به هم داسې وي درار وخت چې مدا ورته ټاکل شوې ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د کړو کریکولم نسی جوړېدلای، دوی په اړه باندې یو 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 دریز یو پریکړه نسی کېدلای چې د ښځو تعلیم روا دي کنه دی روا، ښځې کار کولای شي کنه نسی کولای، ولې نسی کولای، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څوای، نیمه ډله بل څوای، د قطر ډله بل څوای، د کندهار ډله بل څوای، د کانیانو ډله بل څوای. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یو نه و، اجماع یو نه و، په یو خبره باندې سلا نه و، تر هغه وخت پورې دغه ډله د یو ډله ده او دا جنگی ډله ده، دا د جنگ د پاره راوستل شوی ډله ده. دا په افغانستان کې سیدی چې نن جنگ درېدلې دي، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنگ دغه خلکو جنگ کاوه، داسې نه چې جنگ بل چا کاوه، جنگ دی کاوه. نن هم چې دی راغلي دي، دا بیرته د جنگ د پاره راغلي دي، جنگ که سبا یې که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دی او تر هر چا دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم اولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه سي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغه سیدلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړی دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې دي؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی، دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څخه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دي ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوق، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نسی کولای. نو دغه نیغت مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دیم دغه بیا باور وي چې دغه پر بیا باور ډلې دي دغه باور وکړای شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېر مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع ناټو امریکا څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا 100 کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لوی خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې وطني حکومت باندې پنګونه کوي ډالر ورلېږي د هفته یا د میاشتې دا ناست د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پریکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده چې په هغه کې څه ویل شوي وه. زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پریکړې باندې چینی دی چې ودې کړه ودې نه کړه وې که داسې وکړه هغسې وکړه. پاته سو یو لوی شمېر ښځه چې هغه بغلته کېږي یا بغلته کړې دي دا چې یو جوړ نظام ورته سپارل کېدلی سي. د ښځو بغلته کول هم چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوالې ټولنې ته، که چېرې دوی ته مهمه وایي د لوی اثر څخه داسې پرېکړه باید نه وایستوي، او که دوی ته مهمه وایي داسې کار باید دوی نه وای کړی. دا چې داسې کار سوی دی اوس هم ښځې هم بغلته کولی سي، نارینه هم بغلته کولی سي، د مدني ټولنو استازي هم بغلته کولی سي. واک ته دوی په لاس دی، پلان پروګرام پالیسي د دوی په لاس کې، د غونډې د غونډو منظمول د دوی په لاس کې دي. څنګه زړه وړي هماغه سمخته ځي.
ځیرک صاحب، که چیرې د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریز بدل نه سي، بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او ښځې له کاره منوي، څه فکر کوئ چې بله قوا داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خدا وایم چې په افغانستان کې دي جنگ نه وي، جنگ دي هیڅکله نه وي. جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولې جنگ باید د یو اپشن په توګه پاتې وي. کېږي دي نه، تر ډېره دي هڅه دا وسي چې د خبرو د لارې بېخي ډېر کوششونو هڅې دي وسي چې په هر رقم وي، خو یو 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 منځلارې دغه باید واخیستل سي تر څو جنگ ونه سي، جنگ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چیرې طالبان دا کوشش کوي، او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره راوستل سوي دي، یعنې که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنگ به کوي او د جنگ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنگ کوي او یا مثلا څوک مجبور کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې انسانان لوږې کړله، لوږې ته دي ورټیل وهله، هغه به هر څه کوي درته. دا د افغانستان 40 میلیونه زیات کم نفوس دغه به بیرته جنگ کوي. دغه زموږ د تیر جمهوري نظام سرتیری چې نن په یو نامه بل نامه باندې ګوره طالبې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپی وي، څوک یې تیرشتې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی، هغه ټول بیرته راګرځي، او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کېږي، هغه ټول دې شي ته رادرمي تر څو موږ د خپلو حقوقو لپاره وجنګېږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بېخي ډېر دي، عملونه ډېر دي، خلک پیدا کېږي دې لپاره، ولې دا د حل لاره نه ده؟ پر دې خبره باندې باید توافق ونه سي په هر لاره چې کېږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له درې سیاسي جوړجاړي، زه فکر نه کوم چې جنگ او په سبا باندې تشدد دا د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي، او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي، او کوشش دا کوي چې خلک مظلوم دي، چې ته هر څه کوې من حیث د یو ادارې، د یو ځان ته د حکومت په ویلو سره ته چې هر څه کوې او څه کولی شې، د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅکله داسې نه شي کېدلی. او یو ورځ به ویني دغه ظلم، دغه زور، دغه استبداد نتیجه به طالب ویني. لکه تېر وار چې ولاړله، لکه نور نظامونه چې ولاړله، د دوی نظام ډېر اسانه، د دوی اداره ډېره کوچنۍ ده، دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور به بیرته شي.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او خلک هم جګړه نه غواړي. نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. دغه دوه چې تر ځای سي یا چې هر یو جلا جلاوي جګړه به روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مال څخه ورته وګورو، یا غازی امان الله خان له مال څخه، هماغه مال
زینو او قداله را خو زیات عقیده و زینو هیوادونو پر همدغه عقیده پنګونه وکړه چې پلانکه یا تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپار لپاره کار کوي، هغه د انګریزان لپاره کار کوي. په دغو نمونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله را اخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همدغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هیواد په رغېدو کې، د هیواد په سمسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټولو ته وخت ورکړي. پر نړیوال سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کانفرنسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپل په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ د باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسانو ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي، ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د ننه ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونه له منځه وړلای شي، ځکه د حکومت پورته فکر نه وي. همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنې وي. ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کې دی. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس په همدې طالب ته په خپل کور کې ځای ورکړی و. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دی. موږ جګړه نه غواړو. جګړه باید مطلق بند شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلی شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هیڅ ډله، هیڅ طرف، هیڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
زیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي؟
مختلف دغه دي. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. زما خپل د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هیڅ دا توقع نشته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن را سره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي، هغه ماته مطرح نه دي. زما خپل چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څو فیصده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څه هم په دې کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناتو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړ پوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته، یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګي ډلې ته هغې ته وسپاري. نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري، نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دې خراب کړي. دا د دوی خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دوی خپلمنځي دي. هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه، د افغانانو د اړخه ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکښې وینو، موږ د افغانانو ګټه، د افغانستان ګټه پکښې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه کې پر طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. د دوه پر دو ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه پر ورځ هم دوام کوي. د چارو شنون کې پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دوړو مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.